د مشال ریډیو اوریدونکو کومینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم د دوه سو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم له دوه سو څخه تر وی بجې پورې په دې غړي کې تاسو ته بلا بیل ریپورټونه لرو نو هیله ده چې را سره پات شئ په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورشو هغه به تاسو خبرونه وایي
د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په تهران کې غونډه کړې او په نړۍ کې له کووډ 19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 3 میلیونه واوښت بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکل دی بیګا د ولسمشر له دفتر په خبر بیان کې راغلی چې عارف الوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا د صوبې نوی گورنر وټاکه آغا بیګا له مشال رادیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي نوموړی د پښین اوسیدونکو دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي اغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له وسنی وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وي امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال د اکتوبر راهیسې د بلوچستان گورنر وو او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنر د استعفا غوښتو واک نه لري افغانستان د ملي مصالحې علي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلې چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولې ول د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییزې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نه دی پاتې په غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي کوله امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 18 په ټول سرتیری له افغانستانه وباسي تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواده د پوځیانو ایستلو اعلان وکړ په می میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځي مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی طاهر اقبال د چهارشنبې پر ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډې ته ویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمې کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي نو په کوهاټ کې د ایف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي
اقبال د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په ورستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشران له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وی ویل چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض څمکنی وایي د انتظامی اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پیښ نه کړي په کورمې کې اهل تشیع او سنیان وسی چې په تیرو څه د پاسه دوه لسیزو کې پکې څو ځلې د فرقایي تاوتریخوالي پیښې شوې دي په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې یو کس شوبل شوې د میرلی د تانی و چارواکي بیگان اوخته د نومنخو ول په شرط مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون په خار کې د سپینوام پر وسیدونکو رامبیل ډزې وکړې او تختیدل د خبرو نو موړې د میرلی روختون تر سوالې دی ل دې سره شمالي وزیرستان کې سکل د هدافي بریدونو شمیر یو ډیر شته ورسېد چې پکې لسګونه کسان وژل شوی او جوړبل دي په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کومار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاور ته وسپارل شو دلیپ کومار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان وو په پېښور کې زیږیدلی وو او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی پرون مازیګر د دلیپ کومار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینوالو ګډون وکړ د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو د دلیپ کومار پر مړینه خپګان ښوولی دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون وویل چې کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیون لوړ شوی دی. خو دا فکر کیږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د وایرس ډیلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نور ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي دي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د WHO مشر تدروس ادنوم ګبریسیس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو پیلېدو ته څو اونۍ پاتې دي، ټاکل شوی چې جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو ترڅنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتاً لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډیلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه تاسو له پامیر ساحل څخه اور د مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور. د بلوچستان لپاره نوې گورنر ټاکل شوې ده، د هغه لومړی توبونه څه دي؟
کم صلاحیتونه دي هغه پروي کار راو او د عام عوام لپاره چې کوم خان صاحب لګیا دي دا هغه کار وسی.
د کورمی ځایی انتظامی فیصله کړې ده چې ځینې سوشل میډیا اکاونټونه به چاڼوي.
پیر کوریات پښتنه درنه لګي او پیر کوریات خبرې نه کوي، ته په سوشل میډیا باندې داسې خبرې نه دی پروګور څنګه نه د کورمی امر خرابېږي او غنه پیر کوریات جوړېږي.
په پېښور کې د مشهور هندي اداکار دلیپ کومار غیبانه جنازه شوې ده. هغه په پېښور کې زګیدلې و، خپل نوم یې یوسف خان و.
دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندستان په فلم انډستری باندې کوم دینو بچاحت کړی دی.
د پېښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګون یو سیاستوال او تجار سید ظهور اغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکل. سید ظهور اغا په بلوچستان کې د وړو کاروبار لري. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویل چې عریف الوی د بلوچستان د پخوانی گورنر امن الله یاسینزی استعفا منلې ده او دغه په ځای ظهور اغا د گورنر په توګه مقرر کړی دی، ځکه چې د دې په وینا دا ورته وړ کس دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی سید ظهور اغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سید ظهور اغا ټاکنه د هغه وروسته شوې ده کله چې د جولای په 9 نیټه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور اغا د پښینو سیدونکو او د تحریک انصاف په هغه لمړنۍ کسانو کې شامل دي چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی وو. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال نیډو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور اغا وویل چې د دې ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
خپل کم صلاحیتونه دي هغه پروي کار راو او د عام عوام د لپاره چې کوم خان صاحب لګیا دي دا هغه کار وسی. خو زه راغلی یم داغه مقصد لپاره دې کو ټاکلم، دې هغه منصب لپاره دا هغه کار لپاره ان شاء الله توکو تر سره دې ان شاء الله.
هغه زیاته کړ چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویل دي چې د بلوچستان ستونزې د خبرو د لارې هوارسي او 13 ورځې یو ځل بیا په گوادر کې ودی خبرې ته اشاره کړې ده. سید زوراغا د پښین کلی کاکازی سیدانو وسیدونکو دي، خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو شلو کلو راځي نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي، بلکې د بلوچستان د وړو د ملانو د خوندانو د اتحادیې صدر هم پاته شوی دی. د دې خلمخه د بلوچستان په خاني گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ په خاني چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 نیټه د بلوچستان گورنر ټاکل شوی وو، کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی وو، بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف الوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکل وو. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی وو، نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو هغه وخت امان الله یاسینزی د د استعفا ورکولو څخه انکار کړی وو او ویلی وو چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 1 نیټه خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف علوی ته وړاندې کړه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي نو هله ده چې وایوري په کورم کې ځای انتظامی ویل دي چې د مذهبي کرکی او سخت دریزی مخنیوي لپاره په انټرنیټ باندې ځینې هغه اکاونټونه یا نتورکس ساری چې د اغینا د کورم د لپاره خبرونې کیږي خو په اگاهانه یا ناگاهانه توګه باندې دوی فرقواریت تا لمن وهی. دا دی هم یادوی چې په کورم کې د سنی او شیعو ترمنځ یو اوږده تاریخچه موجوده ده چې د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوې دي او یو څه مشکلات هلته شته دی. اوس چارواکي وایي چې دغلته حالات سم دي او د دې حالاتو د سمو ساتلو لپاره پکار ده چې پر انټرنیټ باندې کارکوونکي خلک پر سوشل میډیا باندې خبرونې کوونکي خلک د ذمہواری احساس وکړي او سمې خبرونې ولري. طارق اورگزی په دې اړه رپورت لري.
د کورمې ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سخت دریزي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پړچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخور کړي. طارق بال وای په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانښتا چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سخت دریزی زیاتول لپاره جالي خبرونه بے تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي خو بوس به مخنستل کیږي. کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي فرقاوریت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي نو په کوهاټ کې د ایف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده که څوک په دغه کې کاکړو نیول شو نور باندې کیسونه به درجوي ولې چې په سوشل میډیا له افغانانو مخ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی وو. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
سوشل میډیا باندې مو دا په باندې لګو چې پیر کوریات پښتون درن لګي او پیر کوریات خبره دینه کوي نو مو بالکل دا اپریشیټ کوم او مو دا غوړو مو د پیو صاحب د خبره حمایت کوم. ته په سوشل میډیا باندې داسې خبر نه دی په کور څنګه د کور می امر خرابېږي وغنه پیر کوریات جوړيږي.
په کورما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خبرونه تا دوام ورکړي. د بریکینګ پوینټ په نامه د چینل اډمن یا منتظم ریاض چمکنی وای د سخت دریزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل خبره ده خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خبرېدو مخنستل وي نو دا به اظهار رائے د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجنه علاقې کوم امن دغه تر ترټس دي او ډېر غوښونه وته رامنځته کیږي خو باید څه دغه قانون یا دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي سوشل میډیا دا طاقت او دا اختیار دوباره خرګونونه خسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زرو پورې اکاونټونه بند کړي خو لا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانښتا چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال انلاین خبرونه کې لګسنګ چې درته ویل شو د بیان ازادۍ په اړه ډیر څه اوري. د مخ کې چې کوم د کورمن ریپورت په مشال انلاین خبرونه کې دغه رقم موضوعاتو باندې هم بحث کیږي او دا تاسو ویل کیږي چې کوم شی د بیان په ازادۍ کې راځي او کوم شی د بیان په ازادۍ کې ناراضي. نو هله ده چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ او د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو واوري. روسي رپورت ورته د خبر پښتونخوا حکومت د نو وسلو اخستلو لپاره په اجازه نامو یا لایسنسونو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. دا اعلان تر هغه وروسته شوه دی چې په پیښور کې او د خبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې په مختلفو واقعیاتو کې خلکو په دزو کې یو بل ته نقصان رسولی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د دغه بندیز سره به دغه سی پیخی چې دی هغه را کمی شي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ.
د خبر پښتونخوا حکومت د وسلو اخیستو لپاره په نورو اجازتنامو یا لایسنسونو ورکولو د بندیز فیصله کړې. د صوبای حکومت په خبره دا پریکړې په دشمنو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته پکتو کړې ده. د قانون صوبای وزیر فضل شکور د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په خبر پښتونخوا کې ورلمخه په دشمنو کې د مرګ ژوبلې زیات قانون موجود دی او دوی په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی هم کوي، خو د کورنیو ترمنځ د روغې روستو مجرم اکثر معاف شي.
قانون خو جی ټول موجود دی، دغه کې خو صدا څه خبره نشته، خو بس داسې واقعیت ته چې شو بد قسمت خو په دشمنو کې هم داسې مړي هم شي هم شي لپاره کوم اف آی آر شته، سزا پاکستان سره پاکستاني خو خلک چې دوی بیا خپل روغ جوړ وکړي. دغه
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر د جولای په شپږمه په یو بیان کې لیکلي چې وزیر اعلی محمود خان د امنیت په اړه په غونډه کې ویلي چې په سمکو او نورو موضوعاتو د دشمنی او د مخنیوي لپاره باید پولیس اقدامات وکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې صوبه به له غیر قانوني وسلو او نشه یي توکو په مکمله توګه پاکوي او په دې کار به هیڅ جوړجاړی یا سمجھوتا نه کوي. خو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا ویل چې په صوبه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت د ولست تحفظ لپاره خاص ګامونه نه پورته کوي، نو په داسې کې خلک مجبور شي چې وسله اوساتي. نوموړي سیاتکړه د وسلې لایسنسونو نه ورکولو په ځای باید حکومت په جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول یقیني کړي.
روزانه موږ ګورو چې ټارګټ کلینګ دی، خلکو ته د بدخورای لپاره لکه کالو ناراضي تغین علاوه د بدکسبتای نه زمونږ د پښتنو په خپلو کې ذاتی هم دشمنی دی او جګړې دی. په دې ټول صورتحال ته چې موږ ګورو پابندی نه ده لګول پکار. دا د حکومت ذمہداری ده چې یو انسان د اسلحې د لایسنس لپاره اپلای کوي، نو د دې مقصد هم دا دی چې هغه ته ضرورت دی چې هغه د اسلحه ځان له په کور کې وساتي. دلته حالات هم داسې دي چې درجه چاته تحفظ نشته، د شپې خو ډېره لویه خبره ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای په ومه په ریپورت کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې په دشمنیو کې له سلویښتو زیات کسان وژل شوي دي. دغسې دینی ورځپاڼې لیکلي چې د جون له یوویشتمې راهیسې په پېښور کې د دشمنیو له وجې 9 نښتې شوي دي چې پکې وصل وخت کسان وشل شوی. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو په لایسنسونو بندیز یو مثبت اقدام دی، ځکه چې د دې لارې به په جرمونو کې ککړو کسانو د کاروایانو د وسلو د بې ځای استعمال مخنیوی یقیني شي.
د دې د امپلیمنټیشن لګلیټ شو مخکې نه خبر روانه وي چې په دې صبح کې ډېر داسې آرمډ ګروپس دي چې کوم خلک ګرځي ورسره شاته ټوپکمار ګرځي، نو دا دي یو ټیرر خورولو په دې سوسایټي کې او مقصد پیدا و چې دا غیظ مکه اونې پونې دا مو واخلي او قبضه پکې. بل ګورنمنت اوس پکې دا ډیسیژن کو چې هر آرمډ لایسنس چې کوم دي هغه بین ک اوس باندې جاری کیږي او دا ډېر افیکټیو زما په خیال وی ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې آلډي پکې بلا خلک نیولې شوې دي.
پولیس وای د جون په نهشتمه د پیښور په پښتخره کې د سمکه په سر په دشمنی کې لکتر لګه 500 تنه وشل شوی او لدی یو ان رستو بیا د پیښور په سمکنیو کې په دشمنی کې دیوی کورنۍ وطنه وشل شو. دغه سید تیر کال د اگست په 11مه د ثوابې مرستيال کمشنر ګور خان مشال ریډیو ته ویلی وو چې په غزله کې د سمکو په سر لانجو دشمنیو کې په یو ونه کې دریشت کسان وشل شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي، په داسې حال کې چې د سند بلوچستان او وفاق ترمنځ د اوبو د وش په سر لانجې دوام لري، د سند او بخور وزیر خبرداري ورکړی دی چې صوبه له وچکالۍ سره مخامخ ده. سهیل انور سیال د جولای په شپږمه خبري غونډې ته وویل د صوبې سره یوازې د 12 ورځو اوبه پاتې دي او که باران ونه شو نو د څښاک اوبه به هم نورې پاتې نه شي. په دې اړه د نیز علي خان رپورټ اورو.
دا سن صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په شپږمه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړي چې په سن صوبې کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه اونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه اونه لرو. دی وایي چې موږ سره د 10-12 ورځو لپاره اوبه پاتې شوې دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه ترلاسه کوو او د اوبو د کمۍ او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سن نورې ضلع هم اغېزمنې شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه اونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. په سن کې د اوبو د کمۍ او د خرابو حالات تو زموار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سن تا د خپل برخي اوبو نه ورکوي. هغه ویلي چې سن سره اوبو نه وي نو بلوچستان تبا اوبو څنګه ورکړي.
سن کې پاس پانی نه یوګا ته وو بلوچستان کو کیسه دیږي.
خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سن د اوبو خور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې لوي صوبې سره هم هیڅ زیاتې نکېږي. هر سوبیتا د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په ملکی بارانونه کم شوی چې لامل یې په سندونو کې اوبه کمی دي او بیا په ټول هیواد کې د اوبه کمی دي. بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سن سوبي تور پوری کوي چې سن زمنګ د برخي اوبه غلا کوي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای پښپګمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویلي،
همارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سن نے کبھی پورا نہیں دیا.
دی وایي چې د 13-14 کلونو راسي سن هیڅ کلام ته د خپل برخي اوبه نه دی راکړي. سن هر ورځ زمنګ 20% اوبه په خپل کار او د سن د زراعت محکمه چارواکي زمنګ یوې خبرې ته هم غوږ نه نسی. سو زلا موږ د اوبو د غلا کولو په اړه سن حکومت ته لیکونه هم استولې دي خو تر وسه هیڅ خواله نه دی راغلي. که سن د بلوچستان سره هم داسې ډول چلن وساتو نو موږ به مجبورن کراچۍ ته د هب ډیم څخه د اوبو رسولو مخه ونیسو. په پاکستان کې د سندونو په اوبو د سن صوبی پنجاب او بلوچستان ترمنځ خړې یو ځل بیا راپورته شوې دي او د سن بلوچستان او مرکزی حکومت غړي بیا وار په وار په یو بل د اوبو غلا کولو تورونه پوری کوي. په کراچۍ پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټر بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي خو پاکستان یوازې 10% اوبو جمع کوي او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوي نشته چې له امله هر کال په میلیونو کې سکو اوبو ضایع کیږي او بیا له دغه وجه په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچۍ ته د اوبو بندولو اشاره کړي، هغه ډیم د کراچۍ څخه شاوخوا 50 کیلومتر لري په بلوچستان په حب سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په 3,300 ایکړه ځمکه خور دی او 8,500 ایکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00-0202-22-22-22 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو وایي هلته د ځنګلونو وهل اوس هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې حکومت اعلان کړی و چې دوی به دغه ځنګلونو د ساتلو لپاره څارون کې ګمری او خلک باندې پر دې چې په غیر قانوني ډول باندې ځنګلونه ووهي. اشتیاق مسید په ریپورت لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګلو وهل بې کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل وهل په څه وجه نه تم کیږي په دغې باراکښې لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل. د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلي وزیرستان کې د ځنګلو واهل نوټس اخستی و خو بیا هم د ځنګلو واهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کې په روزانه بنیاد راوون دی. د بدر سیمه ځنګلې کټائی په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی هغوی وویل.
کدا چک پوسټونو موږ ذکر وکړو نو ساوت وزیرستان کې موږ ته چې کوم نوټیفاید چک پوسټونه دي هغه موږ پنځه چک پوسټونه دي. یو انګور اډې کې دی، یو خام رنگ کې دی، یو ګلکچ کې دی، یو ګرداوی کې دی، یو په مکین نواز کوټ کې دی. نو دې کې دا دوه چک پوسټونه اوس پورې فی الحال د عوامو احتجاج په وجه باندې نه دي قائم شوي، آپریشنلایز نه دي. انګور اډا او خام رنگ روډ چې کوم سمګلینګ دی هغه لپاره آلریډي زموږ پنځه نوټیفاید چک پوسټ دي، خو دوه اهم چک پوسټونه چې کوم خام رنگ یا د انګور اډا دی دا یا اوس پورې نه دي قائم شوي، په هغه باندې ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز خپل کوشش کوي چې دا عوام مونږ په دې باندې کنوینس کړي چې دا چک پوسټونه ولګي. گزارا فارسٹ هغه فارسٹ وایي چې کوم کې د ملکیت به د عوامو وي، خدا دې چې انتظام او انصرام چې دی آبا محکمه جنگلات سره هي او هغه کې به هم لکه قومي اشتراک سره به محکمه دا انتظام انصرام چلی. یو پروپیگنڈا دی چې یاره حکومت د انضمام نه پس دا ځنګلات سرکاري کوي، داسې هرگز نشته. دا ځنګلات مخکیم د خلکو اوس هم د خلکو دي او ان شاء الله په مستقبل کې به هم د دې خلکو ملکیت دي. ټرایبل اضلاع چې کوم پارلیمنٹیرین دي هغه ته یو بریفنګ پاتې دي، دا به بیا ان شاء الله کیبینټ ته لاړ شي او کیبینټ منظوري نه پس په دا اسمبلی تزی بیا به دا گزاره فورس ډیکلیئر کیږي.
د بدر سیمه اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومت دا پخپله د دوی د سیمه د ځنګلو وهلو مخنیوای وکی او د سویلي وزیرستان د ځنګل ژغورنه دا وکی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تھا غوگی دلسنی بجے شوی رازی چی د خبرونو لنڈیز ل پامیر ساحل څخه واور.
د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلی چې عارف علوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر وټاکل. آغا بیګا له مشال رادیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعینو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولې ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سردریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو ته څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې په ورځ په پاړه چنار کې خبري غونډې ته ویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې افایې په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا ناامنیو ته لمن وهي. اقبال دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وویل چې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو کس وژل ژوبل شوی دی. د میرالی د تانی یو چارواکي بیګا ناوخته د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون په ښار کې د سپینوام پر اوسیدونکو رامبیل ډزې وکړې او وتښتېدل. د ده په خبره نوموړی د میرالی پښتون تر رسولی دی. له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 1.1 ته ورسید. په پېښور کې لسګونه خلکو د هند فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و په پېښور کې زیږیدلی و. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویل له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کېږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تیزیدو د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري پامیر ساحل تاسو د خبرونو لړډیز ووایې. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ووري. یو رپورت ته ورزو د افغانستان په اړه باندې. په افغانستان کې په شمال کې په بیلابیلو برخو کې لا هم جګړې تیزی دي او په ځینو ځایونو کې طالبان او په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونه د یو بل د پشا کولو داوی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په تړاو په ایران کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو او همدارس د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا غړي چې مخامخ سره کېناستې دي او خبرې کړې دي. په دې حقله د اجمل شیبر رپورټ ورو.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعینو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف تر سره شو.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسه کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شریف دا ورځ په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس زمان کې د وی مهم غونډه کوربه ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولای شي چې د بهرنیانو له مداخله پرته بل راتلونکي برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز رسپانې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیش هم د خبرو برخه دي. پر قلعینو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سوره خوړولې او داسې وایسي ده چې سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسامرین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دی ردی، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو تا غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوړه ده. شو دغه ایپ چې تاسو یې ذکر وشو په دې باندې هم د مشال ریډیو ټول خبرونه شته دي، او په ژوندۍ بڼه باندې هم موږ په عمل ته اوریدلای شي. خو ستاسو د افغانستان په خوست ولایت کې سلګونو اوسیدونکو ویل دي چې هیڅ چاته به د هیواد جوړ نظام د رنګولو اجازه ورنکی. دوی پرون په داسې محل د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره راوتی وو او غونډه یې کړې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونو او همداراز نښتو زور اخیسته دی. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
د خصوص دونکو وای دوی هیڅ اته د هغو سیستمونو او بنسټونو د رنګولو اجازه نه ورکوي چې تیر شل کال ورماند بشمیره پانګونه شوی او د ډیرو قربانیو په بدل کې افغانانو لاس تر وړي دي. د چهارشنبه په ورځ د خصوص دونکو چې شمیر سلګونو تنه تر رسیدو د ملي اردو اول لیواته ورغلل او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان ک. قومي مشر سید کریم خان خاکسار غونډه ته په خبرو کې وویل د نظام په وړاندې جګړه او توتی ولسونو ته د منلو وړ نه دي.
دو دا پولیس دا سیستم بنا میک په هیڅ سرچا تړنګول تنه ور کوي دا تاو دی دا سیستمیک تنه له منلو وړ نه دي. نیر عباس وا دا یو شو کولا چ بیا په دې سره موږ گزاري شوی دو نیر د دې نه میک دا خاص سیستم بل نشي تلای موږ سولا غواړي سور چهار څو مشکل لرزي ارتي دا په دې په سټونه باندې د خپل زون اومالي د انتخابات لیار دی اومالي
د غونډې ګډونوال وایي اوس د افغانانو شعور لوړ شوی او په دې پوهیږي چې نظام په یو شخص او تنظیم پورې نه دی تړلی، بلکې د ټول ملت دی او د ساتنې مسؤلیت هم ملت ته ورګرځي. د قومونو پیوستون شورا د ځوانانو د چارو مسؤل محمد یونس آهنګر وویل
دغه ملاتړ په دې معنی دی چې موږ د خپلو دفاعي ځواکونو تر څنګ درېدلی یو او چمتو یو د خپلې خاورې دفاع وکړو او د خپل پوځ سره څنګ په څنګ ودرېږو. دغه خاوره په موږ باندې حق لري، حق دا جوړیږي چې موږ هم د دې خاورې په ملاتړ کې خپلې سرښندنې وکړو.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو ولسونه وسایل چې په ډېر مهم وخت کې د دوی په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی.
میرزا وطن جار دی ته اطمینان خوشواله ته ورکو چې یو لويشتم نمونه نشنی ولای خدای تبلیغات دکمن دی هغه دکمن چې پتیخته کده دوی په بازي نکات کې مشات پیشوي کړی خو نه هغه برتنی وای کیږي دوی د ساتلو ورتیا نه لري.
لدی مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا ډول لوی غونډې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې تیزی شوې او د طالبانو د ادعاو له مخې چې لسلو زیاتې ولسوالۍ نیولي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي او د دوی په وینا چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې خو
ډیر سخت راغلی تیر هر څه کې
مشال تر مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو هر هفته له مشال ریډیو اوري. زه به تاسو د کرکټ په اړه باندې یو څه معلومات درکوم. د ډېر زموږ اوریدونکو چې دغه د کرکټ شوقیان دي خپل هم کرکټ کوي. د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ شته نن د یو ورځنۍ لوبو یا د 50 اوریزو لوبو لمړی میچ کیږي. دا په انګلینډ کې په کارډیف کې کیږي او د پاکستان په وخت 15 بجې دا میچ شروع کیږي. د انګلینډ او پاکستان د دې میچونو یو مهم او دلچسپ خبره ده چې انګلینډ په اخیری ورځو کې دوه ورځې مخکې چې دی د دوی په هغه اولنی ټیم کې چې کوم ټیم انتخاب کړو د انګلینډ د کرکټ د پاکستان د کرکټ ټیم په مقابله کې د لوبېدو لپاره هغه کې څو کسان څلور پنځه کسان داسې وو چې هغه د کووېډ ټیسټ د کورونا ټیسټ مثبت راغې. د دې وجه نه ټول هغه ټیم چې وو هغه اولنی ټیم چې د پاکستان لپاره انتخاب شو د پاکستان په مقابله کې د لوبېدو لپاره هغه ټول کوارنټین شول. او کله چې هغوی قرنطین شول نو معنا ده چې یو بل ټیم ته ضرورت و. نو دا اوس چې کوم ټیم دی دا چې لوبیږي نن د انګلینډ دا دې ته دویم ټیم ویل کیږي او هغومره قوي نه ګڼل کیږي د کرکټ د مبصرینو په وینا باندې. که څه هم په دې ټیم کې هم ځینې کسان داسې دي چې د انګلینډ لپاره ډېر وخت لوبې کړي دي. مثلا بن سټوکس چې دی هغه د دې ټیم کپتان ټاکل شوی دی چې هغه یو مشهور آلراؤنډر لوبغاړی دی. نو ګورو چې دا میچ څنګه به یو پاکستان به وګټي کې انګلینډ په دې اړه باندې به وروسته څه معلومات درکو. اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان کورونا چارو وزارت ویلي دي چې پر تورخم لار باندې د تګ راتګ محدودیت د نامعلومې مودې لپاره لا هم پسې غځي. دا محدودیتونه یا بندیزونه چې دي دا د کورونا وایرس د وجنه لګول شوی و. اوس پاکستانی چارواکي وایي چې دوی ویره لري چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی شکل چې ډیلټا ورژن ورته وایي اغه رامخې ته نشي. نو د دې وجنه په تورخم باندې خپل بندیزونه امداسي ساتي او پسې غزایي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټر.
د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلی چې په تورخم دروازه به تر ناسرګند نیټې پورې سفري محدودیتونه دوام وکا او وی مخصوصه تګلارې لاندې به پرې د پاکستان او افغانستان وګړي یوازې خپل هیوادونو ته ستنېدې شي. د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته پور نه نوتو بندیز لګولې. یوازی ایمرجنسی ناروغان او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمی ادارو کې داخل دي هغوی پر پاکستان ته ور داخلي دي. شي ستار شینوار په جلال آباد کې کاروبار کوي او مشال ریډیو ته وای د کورونا د محدودیتونو لوج وس نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي او خپل کاروبار ته دوام ورکا.
دغه تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي نو سره مونږ په کاروبار باندې ډیر اثر لیدلای. مخکې مون
مونږ دغه سامانونه د کراچۍ بندرګاه نه راوړو او د پاکستان په لیار باندې تورخم په بارډر باندې به مونږ ته ډېر په اسانه باندې خپل سامانونه رسیو کېده، په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، حتی چې ایران طرف ته به مونږ ډېر سامانونه ایران ته به هم رسېده. نو کله نه چې دغه مشکل پېښ شوی دی، دغه ستونزه راغلې منځله، نو مونږ کوشش زیات دا کړو چې اوس مونږ خپل کاروبار ایران سیټ ته واړو. دغه کار ما ایران ته کړی دی، ته یو لس شل فیصده کار به پاکستان ته پاتې چې هغه په لیارو کې سامانونه مامانونه دي مجبورۍ نه هغه کار کړو. نور ما زیاته تر کار ایران طرف ته کړی دی.
یو بل افغان وګړی سبحان الله مومند وایي،
پخوا به مونږ بی پاسپورټ تلو راتلو، دا بارډر ډېر اسان و، ولې اوس چې دی د کرونا د وجې دغه وجې مختلف قسمه بندیزونه په دغه گیټ باندې راغلي. نو د ښکته د پاکستان د گورنمنټ د چارواکو څخه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه گیټ کولاو کی ترسو زموږ د مریضان چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي د دغه ستونزو څخه خلاص شي او په اسانۍ سره تګ راتګ وکولای شي، او همدارنګه خپل هغه کوم اړیکې چې دوی د یو بل سره لري په خپل منځ کې دغه اړیکې خو پاللی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له دې وجې ولسي وګړو ته په تورخم دروازه په دستي سات اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته پرې را داخل شي، او دغه بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د خیبر ایمیګریشن چارواکي وایي یو اندازې مطابق د کورونا د وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې خواوشا لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تورخم دروازه په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو د تګ لړۍ دوام لري. دوی لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځول شوی. که په تورخم کې ټیسټ مثبت راشي، نو بیا په لنډی کوتل روغتون کې اتو ورځو لپاره قرنطین ته لیږل شي، او که ټیسټ منفی وي نو خپل کورونو ته تللی شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې په تورخم دروازه را داخل شو څه باندې 90 پاکستانی وګړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. بل پلو بیا په تورخم دروازه په پاکستان کې ایثار افغان وګړي د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته اوړېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، تاسو کولای شئ د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم همدا اوس واوري. په پېښور کې د هندستان د نومیالي فلمي ستوري دلیپ کمار د جنازې غیبانه لمونځ پرون شوې ده. د دلیپ کمار اصلي نوم محمد یوسف خان و، چې د 98 کلونو په عمر په هند کې په ممبئی ښار کې مړ شو. هغه اصلا په پېښور کې زیږیدلی و او د پېښور نه یې کورنۍ ممبئی ته تللې وه. په اړه یې د شبیرجان رپورټ اورو.
یوسف خان چې د هندستان فلم انډستری کې په دلیپ کمار مشهور دی، کال 1922 کې پېښور محله خداداد کې زیږیدلی و، او د جولای په 1 د هندستان ممبئی ښار کې 2.5 کال عمر کې حق ورسېدو. محله خداداد کې د کلچر هیریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحید الله چې 1300 کلونه راسي پېښور کې د یوسف خان سالګری هم مانځلې، د غایبانه جنازې په مخه مشال لیډو ته ویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور و، نه یوازې په هندستان کې بلکې په نړۍ ڈیر لوئی نم پیدا کرو.
د دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پیښور خلکو لپاره، نه صرف د هندوستان د خلکو لپاره، بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي، نو دا یو بین الاقوامي سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی. خو زما دا منل دی چې دلیپ صاحب د خپل فني خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې چې کوم دی خلکو په زړونو کې جمع دی وي. دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندوستان په فلم انډستری باندې کوم دی نو بادشاہت کړی دی.
د پیښور اوسیدونکي فواد اسحاق وای چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کېدو او دغه په مرګ ډیر خفه دي.
نن یو ډیر افسوسناک روز دی چې د پیښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو. داسې خلک په تاریخ کې ډیر کم پیدا کیږي. الله دې هغه ته هغه جهان خښته کی. داغه یو انداز د اداکاری جداګانه وا او دین علاوه صرف هغه اداکار نه بلکې یو ډیر نیک نیت ډیر رحم دل انسان او چچا انسانیت د پاره چیریټی د پاره پتالونو د پاره ډیر کار کول. سن 1988 کې هغه د فاطمی فاونډیشن فند ریزینګ د پاره پاکستان ته راغلی.
په دغه غایبانه جنازه کې برخه اخیستونکي د محله خداداد یوسیدونکي سلمان شاه وای چې پیښور کې هم او هندستان کې هم یو شان مشهور وو.
دلیپ کمار چې کوم دی د فلم انډستری لپاره خداد چې یو ډیر ویل ناون یو ډیر پټه هستی د فلم انډستری نه لاړه. دا ډیر کنټریبیوشنز د انډستری لپاره ډیر خدمات وو. نو دا د چې یو تاریخ یو ګیپ راغو په انډستری کې شرکت چې دا غو چې کوم کیریئر و غو ډیر خپل یو ډیر برایټ کیریئر و ډیر دغه او د پېښور چې کوم ناوام دی داغي ور سرتا زه محبت وکړو چې دل تراله داغي هم ډیر وخت او داسې به نور هم خلک وخی.
یوسف خان په نور لسوا سلور سلو ختم کې په هندستان کې په فلمونو کې کار پیل کړی وو او د هغه د خدماتو پرانا کې د هندستان علاوه د پاکستان حکومت هم په کال نور لسوا اته اتیام کې ستاره امتیاز ایوارډ ورته ورکړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه واد کې د شورونه د ماشومانو د تښتول کېدو او سمګل کېدو یا قاچاقېدو مسله موجوده ده. خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغومره ګامونه او هغسې ګامونه چې په کار ده واخیستل شي نه اخلي. پر دې موضوع چې ماشومان څنګه غیب کیږي، څنګه یې سمګل کیږي او څنګه یې مخنیوی کیږي، په دې اړه د ملیحا مرزا د رپورټ.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې لدغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومه پیدا کړي او لمور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي سانګي او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تول چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې خزي او تاغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د دلته مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا د مون کسری دي او دا جنې مون په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85,000 دی بعد افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دواړه جلته راړو مونږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کو هلته افغانستان خوست دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنې طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی هغوی ته ویلي دا مالور دا وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنې د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلاله مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا خپله او یو بل لورې هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپتا وه.
پیدا د مونږ خوره هغه غوندیان او ویلا خوره راځه چې د بازار لا لاس مال ته مونږ ته بوتل راوغوښتل او اکی سنه شره دا جوړول و بس هغه چې کوم د په کابل ته ورسول په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه باندې زه خرڅ کړم په 3 لک روپۍ باندې اسمه جنې ور سره ایواز دوم دا مخه مال لرنه او دغه ته جنې را نه پاتې کړ دا وکړل نه نو دا بیا په بل او وطن کې خرڅ کړ خو سرته وایې امر کوله خوره په مونږ دسي تیر دي کنه لا کا سره ور کې چې ګام ده انسان واچو او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي از دا ته دمر ظلم پکړه او ته دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله مې په ډاکټرانو نه ګرځول
نسیمه بي بي زیاتکړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیگلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم دی بلګلاش بل بل ته وو تختای ابډکشن چې د بارډر دن نه دی وځره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت هم په کول شي هغه ماشوم سره جنسي زیادتي هم چې کوم دی کې شي ماشومان سره زیادتي یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی صحیح اعداد شمار خو بازو کا ډیر په مشکل باندې او پته لګي
کارپوهان وای ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک کې دننه بل زیته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار چول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیخي په پنجاب سند او اسلام آباد کې رپورت شوی خو د دې کر شمیر نه دی معلوم
اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں بکسرا داس بلحا کی پاکستان کے لداسی کی سنو د ریکارڈولو کما ادارہ ناشتہ زن ادارے اخباروں کی رپورٹ شیو پیش راٹولوی کوچ کم کی سنا رپورٹ کی گی ہغٹیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومان او نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومان سره دی پاکستان کې ډېرې مافیاګانی دا کار کوي تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 2950 کیسونه رپورت شویو په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 600 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملی کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی
دغه مخکې دا سه سخت قانون موجود نو عملی کولو والا اداره چې دا اف آی اے داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډی سی نو دا هغي د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سکیورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک کې راشي نو داغه لاندې پکار دی چې یو سترنتن میکانیزم وي یو سیستم وي نو بیا دغه ایشو چې دا نو پاره کې کمیم راځي او دا یې خاتمه کیږي شي
بل خو د پلاتونو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغه کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایا نه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورت شي د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څنګه مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغه کیسونو کې کاروایی کوي چې نور ملکونو ته د انساني قاچاق غوي نو موري سي تکړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهه لمل د پیخي کمی شوې دي
کمی تو ڈیفینیٹلی آئی ہے اور
کمی خو پکی بالکل راغلے دے اب دے قانون نہ علاوہ نور عوامل ہم دی لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوه ایف آئی اے او پولیس زیات بیدار شوی دو نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوه دے خدا دا سه غټه خبر نه ده چې موږ وایو چې اول به 1500 کیسونه رپورت کېدل نو وس 300 تر کوس شوی دی دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وی موږ په مسلسل ډول د ایف آئی اے چارواکو او پولیسو سره پرابطه کیو نو په حقیقت کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول کول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نه وي دي، نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
لا انفورسمنت کو هم تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم.
ڈاکٹر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومان بیا رغونه یو اوږد عمل وي، ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
بدنی نقصان ذہنی بدنی بیماریاں جیسے معشومان کی داغی دپارا ان بیا سہولیات او دغه بکاری چې بدقسمتۍ نه هغه دومره نشته ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمته ګاملی شي او د پولو ته منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیات کړل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.